تهران بیوی تر هغه چې پر ایران د امریکا بندیزونه ختم نسی د غیوات خبرو ته چمتو نه دی. خو د دوشنبه د ورځې له ترګندونو داسې ښکاره ده چې د امریکا ولسمشر له ایران سره د خبرو په برخه کې لخپله دریته لږ شاته سوی او ایران یو داسې هیواد بللی چې ډېرې ستونزې لري.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. د رادیوی مجله د یوې بلې غنی اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هر کله کوم. د رادیوی مجلې نننې غنمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. د تیرونې د فرهنګي خبرونو سربېره مو په کندهار کې د یو شمیر فلکلوریک دودونو په اړه راپور برابر کړي.
دا اوسنۍ کارونه به چې مشکلې د موږ خپل کلتور باندې بلار شو، خپل اننوات او خپل کلتور.
په هنر جاج کې لا په هنیار صلاح الدین مومن سره د ژبې د بدلون په عواملو غږېدلی یو.
ټولنه نشته چې په دې اړه باندې مخکې د دینه چې یو لغت په ټولنه کې عام شي،
پریکړو
کې چې دې ته یو نوې دغه رامنځته کی.
په فنکار برخه کې لمو مسل نبی الله امیل سره د هغه په فن خبرې کوو.
د قمار اخیر خرابي همدغه سرلیکو د غزنی ولایت کرباغ ولسوالۍ د شهید عبدالسلام په لیسه کې ما
په زرپانه کې به د اروخاد اکرام الله ګران شاعری واوري.
نسلګه پورته کړی د وخت د ساز ګوتو په یو هنر نامه نکړلا او مونږه پاګوی شو.
په ادب جام کې به د ملا عبدالباقی کاکړ د ژوندانه احوال واوري.
عبدالباقی کاکړ د خپل وخت یو پوه عالم او صوفي سړی وو
او په ورېښمین خیال کې به له کرن خان څخه دغه نظم واورو.
زه هم په دغه مصیبت کې مصیبت واغستم، کله هیبت واغستم، کله غیرت واغستم، ورسره ورسره سپیره غربت واغستم.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
کندهاریانو د خپلو سلګونو کالو مخکنی دودونه ژوندۍ ساتلي. کندهاري کالی، لونګۍ او داسې نور چې د دغې سیمې د اوسیدونکو د یووالي نښه بلل کیږي، فرهنګي چارواکي وایي چې د ساتنې لپاره یې پروګرامونه عملي کوي. لرغونپوهان وایي کندهار د خپلو دغو دودونو له امله تر اوسه د سیمې په کچه خاص ارزښت لري. له کندهار زموږ همکار محمد صادق رښتینی په دې اړه راپور برابر کړی.
کنداری کالی، لونګۍ، صدری، ډلی، زناسی او د ستونزو پر مهال د یو بل لاسنیوي هغه دودیز ارزښتونه دي چې د سلګونو کلونو په تیرېدو سره لا هم په کندهار کې ژوندي پاتې دي. د کندهار د درېمې ناحیې دوه تنه اوسېدونکي جانان اغا او ستار شاه وایي چې د کنداریانو یو شمېر پخواني دودونه د هغوی د یووالي څرګندونه کوي او د ساتنې لپاره یې باید چارواکي نور هم کار وکړي.
دا یو اتفاق دی، یو ټولنه ده. مثال توم به چې موږ دغسې وکړو چې یو د بل وسله سره وکړو، مینو محبت سره وکړو، دا کارونه به چې موږ ګرد برپایه کړو، پخواني کارونه به چې وکړو، دا اوسني کارونه به چې موږ پرېږدو، موږ خپل کلتور باندې بلار شو، خپل اننوات او خپل کلتور و د خپل افغانیت و هغه پر ځای کړو. مثال توم پر هغه باندې به چې موږ بلار شو، رفتار وکړو
دې پر یووالي او پر مینه او پر محبت باندې، د دې پر اتفاق باندې دلالت کوي. ټول مثال دا دی لکه لنګوټه تړل، که ټول لنګوټه تړل دا سوین شخوان کوي. هر انسان چې په درنښت ورته ګوري په فستر فیس هغه خپل هغه انسان شخوان سره کوي.
لرغون پو او لیکوال از احمد عزیز وایي چې د کندهار اوسیدونکو د خپل سلګونو کلونو پخواني دودونه ساتلي. نوموړي وایي د کندهاریانو د پخوانیو دودونو شتون د هغوی قوت ښيي.
هر سیمه و هر منطقه خپل ځان ته کلتور او عنعنات لري. کندهار کې د ملي یووالي په اړه باید ووایو چې کنداران په یو کلتور چې هغه یو خاص کلتور دی، په هغه پېژندل کېږي چې دوی ځانګړې لنګوټې تړي او د دې تر څنګ مثال په توګه دوی کالي اغوندي، خپل دوجې ساتلي دي. د دې تر څنګ په اصطلاح باندې دوی هغه مشرانو ته درناوی او د مشرانو تر مابین ناستې پاستې دود چې دا د کندهاریانو یو خاص دود دی او هغه مشران چې د فیصلې خلاصوي او د هغه طرز او شکل د نورو ولایاتو د نورو کلتورو سره فرق کوي. موږ چې یووالی یووالی په دې کې دی چې موږ فرهنګ د دې نمایندګي کوي چې دا خلک سره یو په سیمه کې زموږ په کندهار کې ځینې داسې کلتورونه شته چې هغه د یووالي سمبول دی. مقصد چا چې لونګۍ تړلی وي هغه ته خلک په درنښت سره ګوري، چا چې لنګوټه تړلی وي هغه ته په درنښت سره ګوري، او چا چې ځانګړی لباس کندهاري لباس اغوستی وي هغه ته خلک په درنښت سره ګوري او د هغه
په عین وخت کې د کندهار د اطلاعاتو او کلتور رئیس فضل باری بریالی وایي چې د کندهار د پخوانیو دودونو د ساتنې لپاره یې هڅې راپیل کړي. بریالی وایي چې تر ډیره یې په نندارتونونو کې خلکو ته د کندهار د پخوانیو دودونو په تړاو معلومات ورکړي. نوموړی وایي ډیر داسې دودونه اوس هم ژوندي پاتې دي چې د کندهار د اوسیدونکو د یووالي څرګندوی کوي.
په نندارتون کې هم د کندهاري هنرمندانو دغسې لاسي آثار مو هم نندارې ته وړاندې کړي وو، او خو تر ډېره حده پورې د دغو په خوندیتوب کې سوداګر رول لري چې د کندهاریو هنرمندانو یا هغو کسانو چې دغسې لاسي صنعت په دې برخه کې کار کوي د دوی د لاسي صنایعو ته کار بازار موندنه وشي او دوی ته کار وشي.
مرکه یا خواستکاری د ودونو او کوزدې پر مهال نارې روژمات جوړه او پالو ده. د زوم لپاره د اخترونو جوړې او د نورو ځانګړو ورځو لپاره خاص پروګرامونه د کندهار ولسی دودونه دي. اشان تور پټاله دات خوسی اشتلګن او غیژنیونه د کندهار ولسی بازی یا لوبي دي.
ژبه هغه وسیله ده چې د پوهاوي را پوهاوي لپاره کارول کیږي او په طبي لحاظ د بدلون په حال کې ده. دا بدلون څه ډول رامنځته کیږي او د رامنځته کیدو عوامل یې څه دي؟ دا هغه پوښتنې دي چې په نننی هنر جاج کې به یې د پکتیکا پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد پوهنیار صلاح الدین مومند ځواب کړي.
هنر جاج
ډیره مننه استاد چې خپل قیمتي وخت مو موږ ته راک پوښتنه را کوم چې موږ تاسو خو کله کله د ژبې خبره کوو نو ژبه د افهام او د تفهیم د وسیلې په توګه استفاده کوو. نو که چیرته موږ د انسان د پیدایښت هغه تاریخي سیر ته وګورو، مختلفې ژبې رامنځته شوې دي، مل شوې دي، بدلون پکې رامنځته شوی، څه لامل دی چې دا ژبې بدلیږي؟ دا د بدلون اصل څه دی؟
د ژبې د بدلون خو ډېر علتونه دي. که موږ په عمومي او عمده علتونو باندې خبره وکړو، یو خو د وخت تیریدل دي کنه، یعنی تاریخی تحول کی، په تاریخی لحاظ باندې ژبه بدلون کوي. دویم د وګړو ترمنځ د فاصلو رامنځته کیدل یا جغرافیوي کمی کرخی چې دی هغه سره وګړي بیلی نو د یو زه لهجه یا پخوا خودم رته گوراته گودا اوس چې کوم دغه وسایل دي دام نو نو اما یو خلک چې دیو زینت للی بل زیات اتمانه په ژبه کې بدلون راغلی یا یو نوې شی لیدلې دی نو هغه ته یو نوم ورکړی دی، په دغه لحاظ باندې بدلون راغلی دی. او که اوس موږ یو وشته وی پیړی تر شو په دی وخت کې خو په ژبه کې ډیر بدلونونه یو د گاونډیتوب په لحاظ باندې راغلی دی. دویم ژبې ته د نورو ژبو نه چې کومې ژباړې اوس دا ژباړې ډېرې په تیزۍ سره د یوې ژبې نه بلې ته روانې دي، نو د ژباړې د لارې نه ځینې داسې شیانې چې هغې ته موږ په پښتو کې خپل نومونه نه لرو یا نه دي رامنځته شوي، یا داسې یو ټولنه نشته دی چې په دې اړه باندې مخکې د دې نه چې یو لغت په ټولنه کې عام شي
پرېکړو
کې چې دې ته یو نوی دغه رامنځته کړي. او ډیر بدلونونه د نیولوګیزم د لارې نم راغلي دي. خپل اشتقاق او ترکیب ته کو ګورو دیم په ژبه کې ډیر بدلونونه راوړي دي.
او سره
دا ټول د ژبې د بدلون لته دي.
تاریخي بدلون سربېره تاسو د فاصلو خبره وکړه. په پخوا وختونو کې اختیام د ژبو یا د وګړو ترمنځ فاصله رامنځته کیږي. مثلا د یو سیمې اوسیدونکو په یو ځای کې اوسیدل دا بچډی شو له دغه ځای به کوچو کنه خامخاوي په ژبه کې بدلون راځي، ځکه نوې اختراعات وکړي د نو خلکو سره له نوې چاپیریال سره مخ کیدل. اوس دغه فاصله دومره ډیر نه دي، ځکه چې په اوس وخت کې خو انټرنیټ دی او نړۍ دی یو کلی حیثیت غوره کړی، په ډیره اسانۍ موږ یو بل ته لاسرسی پیدا کولی شو. د پخوا په پرتله په اوس وخت کې د ژبې د بدلون هغه چانس زیات شوی او کم شوی؟
یاره زما پان باندې زیات شوی خو ځکه دی چې دا ژبه اوس په ډېر بیړه سره پرمختګ کوي. یو بل رول چې کې لري مسالتې ژبې دي، کومې هغه ژبې چې هغو ته ډېر کار شوی دی. اوس که موږ وګورو انګلیسي نه موږ ژباړې کوو، فرانسوي نه ژباړې کوو، نو دې کې حتمن داسې لغاتونه راځي چې موږ هغې ته په پښتو کې کوم لغات نه لرو، نو په هماغې اساس باندې هماغه لغات کټ مټ راوړو خپلې ژبې ته او دلته استعمالوو او په ټولنه کې عامېږي. نو په همدغې لحاظ باندې اوس هم بدلون ښه په چټکۍ سره. او دویم د نوې ټیکنالوژۍ او د نویو وسایلو رامنځته کېدل، لکه کمپیوټر شو، انټرنیټ شو، همدغسې ایمیل دی او دغه نور، ځینو ته خو موږ خپل نومونه رامنځته کړي، یا بریښلیک یا بریښنالیک، دغسې اصطلاحات ورته نومونه ورته کاروو. خو خبره دا ده ډېر داسې لکه فاکس دی، اوس دې دپاره موږ په پښتو کې کوم لغات، یا کمپیوټر دپاره، یا د انټرنیټ، یا پرنټر، دغسې ډېر نومونه دي په دې آی ټي وسایلو کې چې موږ د هغې دپاره خپل نومونه نه لرو، نو هماغه راوړو کاروو. دا هم ډېر په تیزۍ سره ژبه کې بدلون.
د خبرې په تایید دلته بیا نو دغه د پوهاند صاحب الهام دا خبره درستېږي چې هغه وایي دا ژبې چې دي وایي دا فیوډالیسټي نظریه په خپل ځان سره وړي.
بالکل
غټې ژبې چې دي وایي دا وړې ژبې خوري. آفرین. نیولوگیزم خبره تا وکړه پوس اوس وخت یو شمیره ژبې چې هغه لګي پرمختللې دي، او یا هم حکومتونه هغه ته پیاوړي دي، نو هغوی خو کله چې نوی چیز اختراع کیږي یا هغه هیواد ته راځي هغوی ورته خپل نوم ټاکي.
چې ښه بیلګه اوس ایران دی، هغوی هغې پورې چې یو شی منځ ته راغلی دی چې هغې ملک ته راغی هغې پورې بازار ته نه راوباسي، هغوی یوه خاصه ټولنه ورته لري چې هغې دپاره نوم غوره کوي، بیا هماغه بازار ته هماغه نوم باندې راوباسي او بس په ټولنه کې هماغه نوم.
اوس ما سره پوښتنه هم دا ده چې په پښتو ژبې باندې تاثیرات څومره دي؟ موږ خو په نیولوګیزم کې له بده مرغه لږ ډیل یو نسبت نورو ژبو ته، دلته تاثیرات څنګه دي د نورو ژبو
په پښتو ژبه باندې؟ خو فی الحال نورو ژبو په دې نوي لغاتونو کې نیولوګیزم کې ډیر دغه کړی دی، یعنی ډیر تاثیر او خپل اثر لري، اغیز لري. خو خبره دا ده او د اغیز علت هم دا ده چې موږ د دې لپاره داسې یو واحد مرکز نه لرو چې هغه یو لغات رامنځته کړي. اوس یو زمکتل دی، څوک ورته زمکتل وایي، څوک ورته تلخونه وایي، یعنی داسې یو واحد دغه نشته دی چې هغې دپاره یو واحد نوم رامنځته کړي. څوک ورته زیرزمینی وایي، نو دغې دپاره که یو نوم وایي که فرق نه کوي که زمکتل وایي یا تلخونه وایي، هر شی چې خو چې یو دغه
یوه علمي
او اکاډمیکه مرجع وایي هغې پاس کولی او هماغه یو نوم. اوس که موږ وګورو په یوه میډیا کې د زمکتل دپاره یو لغات استعمالېږي، په بله کې ورته تلخونه او همدغسې څوک ورته په هماغه دغه باندې زیرزمینی وایي، نو دغسې مختلف دغه نومونه
څوک د خپل علاقې له مخې رامنځته کوي.
په پښتو کې عموما دلته همدغسې خبره ده. زمونږ یو کس و، هغه به د خبرتیا دپاره اړین غږ
لیکه،
اړین غږ، نو داسې څوک ورته یو شی لیکي، څوک بل شی، خو که دغې دپاره یو واحده کمیټه وي، نو دغه مشکلات به پښتو ژبه کې نه رامنځته
کوي. دا د لهجو ډیرښت د ژبې په بدلون څومره اغېز کوي؟ که په یو ژبې کې لهجې ډېرې وي، آیا ژبه بدلون زر کولی شي او که نه؟
د لهجو ډیرښت خو یو ګټه خو دا ده چې ژبه غني کوي، ځکه هر شي دپاره کیدای شي یوه لهجه کې موږ او دغه دپاره پښتو لغات ونه لرو په بله کې موجود دي. دا صحیح خبره ده. اوس مثال موږ ډېر لغاتونه لرو په نورو په ځینو لهجو کې ورته ښه پښتو سوچه لغات لرو، خو په یوه لهجه کې نه په بله کې، خو ځینې دغه هم بېلري مشکلات هم رامنځته کوي. اوس که د یوې بلې ژبې زده کوونکی راځي، یا مثال یو انګریز، فرانسوي، عرب، هر څوک چې کنه که هغه پښتو ژبه زده کوي، نو هغه دپاره به دا مشکل چې اوس کومه لهجه زده کړي، که یو عموما یوه لهجه موجوده وي، نو د هغه دپاره به دا اسانه چې یوه لهجه زده کړي، په ما یوه لهجه باندې پوه شي او په یوه لهجه باندې پوهاوی را پوهاوی فهم او تفهیم وکړي.
استاد بل پښتنه را سره دا ده چې او دا اکثره د ژبې استادانو داخل د خبره کوي چې ټیکنالوژي او دغه نوی پرمختګونو په پښتو ژبې باندې ځانګړی اغیز کړی دی.
بالکل کړی.
دغه اغیز څه دی؟ آیا زموږ په ژبې کې هغه د بهبود په خوا بدلون راغلی او که نه د ورکېدا په خوا بدلون راغلی؟
ځینې خو داسې بدلونونه دي، یعنی پښتو ژبې خو په یویشتمه پېړۍ کې ډېر پرمختګ هم کړی دی، نه سړی سترګې نه شي پټولی، ځکه ډېر پرمختګ یې کړی. کوم آثار چې اوس په پښتو ژبه کې چاپېږي، یا مثال د کمپیوټر په برخه کې خپل
او د ګوګل ژبه
ګوګل کې پښتو د ګوګل ژبه شو داسې پرمختګونه کړی دي. خو ځینې ستونزې دغه نوې ټکنالوژي او نوې عصر ځان سره راوړي او علت همدا دی چې دا شی نه ټول هماغه جوړ کړی دی، هغه ورته نوم هم غوره کړی دی او هماغه نوم بیرته په ټولنه کې عام شوی دی.
بالکل، یعنی هغه پخوانی متون یا هغه د پښتو ژبې کرواله یا سوچتوب له منځه تللی دی.
سوچتوب ته په دې نوو شیونو کې زیان یو څه زیان رسیدلی دی
او دا لامل هم د حکومت د کمزورۍ خبره ده چې داسې
یو کمیټه نه لري. اوس مثال که موږ یو کمیټه لرلې د هر شي دپاره خپل نوم رامنځته کولې د څو نومونو د منځ نه کنه. اوس ما درته مخکې ویلي چې یو د یو نوم د پاره کنه د بلې ژبې د یو نوم د پاره هر چا په خپل خوښه باندې یو نوم غوره کړی دی. که د دغې ټولو نومونو د منځ نه یوه کمیټه وي او کوم نوم چې ښه مناسب او دلته د استعمال وړ وي هماغه ورته ټاکلی، نو دا به ډېره ښه خبره وي.
اوس ستاسو له نظره تاسو په دغه برخه کې کار کوئ او تخصص هم په همدې برخه کې کوئ، یعنی ماستري تیزس د ژبې د بدلون په عواملو په دغه مسایلو کې اخلي، څنګه کولی شو چې زموږ پښتو ژبه هغه ډول پرمختګ چې د نړۍ نورې ژبې کوي هغه ډول پرمختګ مو کوي او دومره لوی بدلون په کې رامنځته نشي چې موږ نه دی هغه پخوانی متون بیخي پردي شي، یا هغه متون چې مثلا لنن زر کال وړاندې یا مثلا شاوخوا 1500 کال وړاندې 200 کال وړاندې لیکل شوی دي چې یو وخت داسې راشي چې بیخي د پښتو ژبې دومره بدلون کړی چې هغه موږ نه پردي شوی وي، څنګه کولای شو چې داسې پرمختګ وکړو؟
زما په اند د دې لپاره خو څو خبرې ضروری دي. یو خو باید عموما زما په اند باندې دا به د علوم اکاډمۍ وظیفه چې دغسې یو کمیټه رامنځته کړي چې په دې برخه کې کار وکړي او د دغې لغاتونو دا نوي کوم شی نه چې ژبې ته راځي که هغه د ژباړې د لارې نه وي او که د نورو لارو نه وي، یا د ټکنالوژۍ او آی ټي او د دې لارو نه وي، دغې دپاره یو مناسب نوم، یعنی هر شي ته مونږ اوس د پی سی او دپاره مونږ یو نوم غوره کړی دی کنه چې اړیکتون وته، یا دغه نوم یعنی داسې ډېر ښه مناسب نوم راځي. که دغسې درشي دپاره د څو نومونو د منځ نه یو مناسب نوم غوره شي نو دا به ډېره ښه وي،
ژبه پرمختګ هم وکړي او بدلون
به او څو پورې چې یوه واحده کمیټه نه وي نو هر سړی به راځي او په خپل سر باندې به یو لغات دپاره یو نوی لغات رامنځته کوي او استعمالوي به. اوس پښتو کې مونږ ډېر داسې مثالونه لرو چې د یو لغات دپاره مونږ څو لغاتونه په د نیولوګیزم په شکل یا په ډول باندې رامنځته کړي دي او استعمالوي. خو که دغسې یوه کمیټه چې دا سره همغږي رامنځته کړي او یو مناسب نوم د همدې دپاره غوره کړي نو زما په اند دا به ډېره ښه وي.
ډېره مننه.
مننه تاسو کور ودان.
نبی الله عامل د غزنی ولایت هغه ممثل دی چې له کلونو را په دې خوا تمثیل کوي. دا چې دغه فن ته څه وخت اولی مخه کړي دا او دې ته ورته پوښتنې په نننی فنکار برخه کې زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر ترې کړي.
فنکار
نبی الله میل سب، تاسو له ډیرو کلونو څخه په رادیوي سټیج، تلویزیون او ځینو نورو ډرامو کې کار کوي، دغه د ډرامو پایل تاسو له کوم وخت راوکو او څه ډول پایل مو وکړو؟
لومړی ډرامه تاثیر صاحب د قمار اخیر خرابي، همدغه سرلیکو د غزنی ولایت کرباغ ولسوالۍ د شهید عبدالسلام په لیسه کې ما وکړه. لیکنه زما وه، هغه ستیشي ډرامه وه. کله وخت چې هغه لین درېږي هغه الیکان څوک ترانه وایي، څوک شعر وایي، څوک نعت وایي، په هغه ځای کې ما تمثیل وکړو. یو پوډری رول می ادا کړ. د ډرامې ډیر زیات مینوال وو، ډیر زیات خلکو تشویق کړم. بیا له دې وروسته ما سوکس او کډرامې نورې ډیرې پسې وکړې چې بیا به خلک راتلل، د نږدې دوکانونه به بندېدل. کله وخت چې بس ما تمثیل وخت وو، له دغې لځې ما ډرامې را پیل کړې، یعنی په نم سیم کې وم.
دا خو هغه لومړی سټیج ډرامه وه چې تا وکړه او بیا خلکو دومره خوښ کړې چې بیا بل ورته تاسو ډرامې کولې او بیا به خلکو دوکانونه به بندول، کاروبارونه به بندول، تاسو ډرامو ته بوتلو. بیا دغه دوم پړاو ته چې تاسو واوښتې، دوم پړاو بیا تاسو چیرې ډرامې کړې، څه ډول ډرامې وکړې؟
دوم پړاو بیا کله وخت چې زه د مکتب څخه فارغ شوم، بیا زه هلته په ننګرهار کې په سفار راډیو کې ما کار کول. همالته به ما یوه ادبي خپرونه مخته وړه، خپګان به پکې نه وي، یوه دا تفریحي خپرونه، یوه بله ادبي خپرونه وه. په همغه کې به ما کله ناکله یو شعر تمثیلاوه، یا به مې یو ټوک ټکاله کول تمثیل. له دغې لځې بیا زه د پوهنتون اول سیمپو په هغه ځای کې به هغه سټیج کې سټیجي ډرامې وي، هلته به مې کله کله ملګرو ته تمثیل کاوه، دغه هم سیمپیانو ته اوتاکې وو. له دې چې بیا کله وخت بیا له پوهنتون څخه را فارغ شوم نو ملګرو به مشاعرې جوړولې، ځکه موږ ادبیاتو سیمپو هلته مشاعرې جوړولې. بلکل په مشاعره کې به زه ډېر غلی ناست وم، ځکه زه له غزني څخه یو دوه درې کسان وو، هغه نورو کسانو سره ما ډېر نه پېژندل. بیا چې به کله وخت هغه مشاعرې جوړېدې، بیا زه نه ولاړېدم استیج ته. بل وخت یو ملګري مدیر راته وایي چې تاسې ولې نه ولاړېږئ، ولې یو شعر نه وایاست، ځکه تاسې له دې ځایه فارغ شئ، بیا به البته یا به شاعران یاست، یا به لیکوالان یاست، یا به کوم بل بخش کې کار کوئ. بیا ورته وایي چې که زه یو ځل ولاړ شوم نو کېدی شي بیا تاسې ته وار رانشي او بیا ما ډېر وځوروي. زموږ همسنفیان وو، همسنفۍ وې، هغو داسې شوندان مسخره غوندې کړل. کله وخت چې ما دا خبرې وکړې داسې په سخن راته ښکاره شو، نو مې ښه وګڼله چې تر زه یو ځل ولاړ شه. نو بیا چې زه کله وخت ولاړ شوم، د ټکر صاحب و ناشناسو ځینو نورو بیلتون استاد دغو سندرې به ما هلته ویلې. چې دا مې ویلې، بیا زه دا ملګرو دومره وپېژندلم چې ننګراریان ډېر شوقیان خلک و. بیا منګای سیتار ته به زه ډېر وخت ورسره تلم، هلته هم خپل هم داسې نه چې عام مازر کې به موږ سندرې ویلې، ملګري به و بس ویډیو آډیو دا بند و، هغه خپل مجلس مونږ کاوه. نو د دغه ځایه موږ هغه تمثیل یا د خلکو غږ بیا ما پرې کار وکړ، او په دې کې مې هغه خپل تر دغه ځایه را ورسېد.
دوم پړاو دې دلته شروع کړو، دوم پړاو چې بیا تا شروع کړو، دغه سټارټ یې له کوم جو؟
نو دوم پړاو ما ورته اشاره وکړه چې هغه وخت کې دا ژورنالیستان خو یو کار دا لري چې مجبور یې چې خبره ورته وکړي. نو تاسې ما دې ته مجبوروئ چې هغه د ټکر یو تمثیل وکړي، یا د ناشناس یو تمثیل وکړي.
ژوند دې کله نه مړ دی بی د خاورو، وای نه مړ دی نه سړ دی بی د خاورو.
دا ډېر اوږد و. ناشناس بیا هغه یو سندره وایي زما ډېر زیات خوښېدلې.
ادکې مورې دارو مکوه، ادکې مورې دارو مکوه، زه مې خواږه آشنا په زړه ویستل یم، دارو مکوه، چې د وصال د میو ویشو دارو مکوه، سد وصال د میو ویشو دارو مکوه، زه د تقدیر په زولنو تړلی وم، دارو مکوه.
بیلتون به هغه یوه سندره یې له سلام جان سره ویلي و. وای سلام جان به بیا ویل،
دا د یش خبرې دي خوند کوي شکرې دي، دا د سلام جان سره د بیلتون سندرې دي.
نو دا هغه سندرې وې چې ما هلته تمثیل ویلو. بده مرغه چې له هغه راباد بیا موږ هم په دې برخه کې ډېر کار ونه کړو، بیا موږ سپیچي ډرامې ته راغلو، نورو بخښو ته هم کار وکړو، دغه هم ورو ورو پرېښودل.
تاسو چې بیا دا سټیج ډرامو ته راغلئ، بیا دا کوم پړاو و، کوم وخت و، کومه زمانه وه، او په کومو ډرامو کې هم کار وکړو؟
بیا زه کله چې له پوهنتون څخه راپارغ شوم، نو بیا دغه بخش کې لومړی ډرامه چې بیا مال د پانتون له دورې راباد وکړه، د مایوبینو معلولینو موسسې ته ما یوه ډرامه وکړه. بیا هغه سولې ته ما یوه ډرامه لیکلې وه، دغه د حکمتیار راتګ و. هغو وختونو کې حکمتیار راغلی نه و، خو اوازې دا وې چې حکمتیار راځي او مطر یو ځای کېږي. نو دغه وخت کې بیا ما هغه ډرامه ولیکله چې جنګ او سوله یې سر لیکو. هغه زما زوی و، هغه په ډرامه کې هغه ماشتري ته ته ماشتري کړې وه، او بیا ما ورته چې ته له هېواده ولاړ سه، په هېواد کې ډېر جنګونه دي، راته وایي چې ما ماشتري کړې ده، اوس دې غټه ډله یو ځای کېږي د حکومت سره، او زه به نه ما به ډېر جنایت کړی چې زه له ماشتري سره بیرون ته ځم. بیا ما ورته زړل چې نه، ته دا یو خیال ده، دا یو سوچ ده، دا یو هسې یو بانه ده، خلک نه راځي. نو دغسې مې ډرامه باور وکړه چې هغه ډرامه چې کله وخت موږ وکړه، دغه هغه له پوهنتون له دورې را بعد ډرامه وکړه.
داسې بیا تاسو دا ډرامې وکړې، تر دې وړاندې چې موږ د ډرامې په هغه اثراتو، د ډرامې په ځینو نورو اړخونو باندې وغږېږو چې څومره د خلکو ذهنونه جوړوي، دغه وروستۍ ډرامه بیا په کوم ځای کې تاسو وکړه؟
وروستۍ ډرامه خو بیا زه څه وخت مخکې د هنر اونۍ وه په کابل کې، د وزارت اطلاعات فرهنګ له لورې. بیا هغه ته ماته له وزارت څخه پیشنهاد وسو د غزنی په نمایندګي باندې زه ورغدم. بیا له نیکه مرغه هلته مې یوه ډرامه وکړه، هغه هم د سولې په باره کې وه. کله چې مې هغه په ځاځي پارک او سرای شمالي کې او پارک زنانه کې هغه ډرامه کله وخت تمثیل کړه، هغه د هلمند چې یو کس د سولې لپاره پرلت سره راغلی و، د هغو سترګې ړندې وې کنه، د هغو بیا کورنۍ ډېر غړي له بینه تللي و، له منځه تللي و، د خپل سترګې په چاودنه کې له منځه تللي وې. په همدغه څه باندې بیا ما یوه ورکوټ تمثیلي ټوټه لیکلې وه. تمثیلي ټوټه چې ما هلته اجرا کړه، کوم درې څلور پارک کې ما تمثیلي ټوټه وکړه، د درې څلور پارک کې داسې څوک نه و چې د هغو د سترګې لندې نه وي.
تاسو کولی شئ چې د هغې ډرامې یو کوچنۍ برخه د ازادي راډیو اورېدونکو ته وړاندې کړئ؟
هغه وخت کې زه یو دغې ما یو دړاندور ول ادا کوم. یو خان دی، هغه خان ته زه راځم او ورته وایم چې
خان سولې ته کار وکړئ، خانه زما د کورنۍ ټول غړي رانه جګړې واخیستل، زما مور، زما پلار، زما وړوکی ورور، ما ته ډېر ګران وو. خانه خانه څومره انرژي چې تاسې د خپلو ګټو لپاره مصرفوئ، هغه انرژي نور نور په افغانانو زړه وسوځوي، هغه انرژي د سولې په باره کې مصرف کوي.
اکثره چې ما تاسو خبرو کې وایو، تاسو ډېر کار سولې ته کړی دی.
رحمان بابا وایي دا دستور ده چې د درد زګروی خیزي کني سو د رحمان د شاعري. له بده مرغه په افغانستان کې یو خپل زما په ټولنه کې ډېر رای کسان په یو بل نامو وژل سو.
نو دا بیا تاسو اخیری د غټ رامه سو کته دی، بیا ورسته تاسو بدل نور ډرامې بیا کې
نه. کله وخت چې ما دغه ډرامه دلته وکړه، بیا یو کس راغی او ماته وویل چې ته راسه موږ سره د سولې سیال ډرامه کې کار وکړه.
دغه سولې سیال ډرامه چیرې ده؟ څه ډول ډرامه ده؟
دا په شمشاد تلویزیون باندې نشریږي. نو دا تیره جمعه باندې ختمه شوه. که تاسو فکر کړی بیا مو لیدلی پامدی ډرامه کې وروستی ځل لپاره بیا ما په همدغه سولې سیال ډرامه کې کار کړی.
د دې تر څنګ چې تاسو دغه په کابل کې یا په ننګرهار کې یا تر هغه وړاندې په غزنی کې ډرامې وکړې، تاسو د غزنی اوسېدونکي یاست، تاسو د غزنی سنوته داسې یو ډراما یا ښه وړاندې کړی دی چې دوی مم یا جوړولې دي او یا ستاسو دغه باندې یا خندولې دي د ډرامو له لارې؟
ډېرې زیاتې له دې سولو سیال نه راوروسته. بیا کله وخت چې ما په ثقافت کې یوه ډرامه وکړه، ډرامه داسې وه چې زه د افغانستان په رول کې وم. لیکنه د دې ټولو ډرامو یوازې له سولو سیال نه رادی خو ته د ټولو ډرامو لیکوال بیا زه یم. هغه وخت چې کله وخت زه ثقافت ته راغلم، هغه وخت کې ما د افغانستان رول ادا کړی دی. بیا مې امریکایان جوړ کړي وو چې هغه یو امریکا کې وو، هغه د امریکا بیرغ ځان باندې اچولی وو، روسیا و او چین و، کوم هیوادونه چې د افغانستان په جنګ کې ښکیل دي، هماغه ته مې ټولو ته یو بیرغ جوړ کړ. یعنی د هغو په دامټ مې لیکلي وو چې روسیا. هغو ته بیا زه راغلم د افغانستان په رول کې، هغه زما لباس و هر څه په وینو ککړ و، کالی مې پری پری و، په ډیر بد وضعیت کې. ما هغسې مې ځان جوړ کړی لکه افغانستان چې په دا اوس حالت کې ده. بیا زه راغلم، هغو ته مې زارۍ وکړې چې جنګ بس دی. له هغو وروسته ما تاجک، ازبک، هزاره، پښتون دا جوړ کړي ول چې هغه راغلل، یو په بل باندې لاس کېښودل او ویې ویل چې افغانستان باید له دې حالاته چې وژغورو. دې ډرامې پیغام دا و چې که موږ سره یو موټی سو، نه روسان نه دغه ښکیل هیوادونه هیڅوک هم نشي کولی چې موږ باندې خپلو هدافو ته ورسېږي، خپلو شومو هدافو ته.
دغه ډرامه چې د تاسو وړاندې کوله، تاسو امریکې ته یا بل چا ته یا بل چا تاسو خاص کا او څه ډول خاص مورته وکړو؟
نور بسته نور زما سره سوله وکړه، نور زما نور په ما کې وسلې مازموي، نور بسته نور زما بچان ما مېتیمانه و، نور زما ځوانان ما وژنه، نور زما تور سری ما کندو درته سوال کوم، درته زاری کوم.
ستاد محبت نشې می سر تزی، خدای خبر چې هوش لمانه چرته زی. تته د قامت دی آینه مشه، تته د قامت دی آینه مشه، نن می اسویلی د زړه بهر تزی. ګرزو د رخسارو په ګرمو پسې، ګرزو د رخسارو په ګرمو پسې، تل ساړه خستی خلک لمر تزی. ګران در سپیلنې شه چې رنزور شوې، دا قصور د د سپیره نظر تزی. د ګران په شعر کې لفظونه، خیال او موضوع ډیر ښایسته پیل شوی. نه لفظونه پر موضوع زیاتی او نه هم موضوع پر لفظونه سنگینی کوي. هغه د پښتون وطن انزور ډیر ښه وړاندې کړي. د ګران په شعر کې ژور درد پروت دی، احساس او درد یې شعر لا ښکلی کړي. ګران چې د غریبۍ کوم انزور کاغلی، هغه یوازې د یو غریب د تجربې او خیال په وس کې ده. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې د اکرام الله ګران شعر د هغه په خپله ژبه اورو.
اور لگو یخم جذبہ نکلا، منگ درنا خر کو پذان رخ و رش پر نکلا، اور دا محبت دا قتل دیا نہ قبان کی جی، دا محبت دا قتل دیا نہ قبان کی جی، منگ دا سے شیخ پخل باندھ توبہ نکلا. د محبت د قطر دی له قربان کیږي مونږه د داس شیخ په خله باندې توبه نه کړل او چې مو د زړه تارونه چیړي نو څنګه پورته کړي چې مو د زړه تارونه چیړي نو څنګه پورته کړي د وخت د ساز ګوتو په یو هنر نامه نه کړل او مونږه خواږوي شو د خلکو نه تراخو ټولو مونږه خواږوي شو د خلکو نه تراخو ټولو مونږ د روزګار پستور جب خل خوګه نه کړل او مونږه د ژوند د خوشبیو په تکل رک لیونی مونږه د ژوند د خوشبیو په تکل رک لیونی مونږه د زلفو په سایه کې سازمه نه کړل مونږه د ژوند د خوشبیو په تکل رک لیونی مونږه د ګل په څوري خپل سازمه نه کړل بل کړه کړه د پیرزوینه تا د خو بدو کړه کړه د پیرزوینه ستا د خو بدو د دې زنجیر مو چر سماته سلسله نکړلا او مسره چې مونږه د یو بل نه جدا نشو کړم روم روم مونږه د یو بل نه جدا نشو کړم روم روم دا مهم ګرانا د حالات جبد نکړلا مونږه د یو بل نه جدا نشو کړم روم روم بیا مو هم ګرانا د حالات جبد نکړلا
نو په ټولو تنو نو راشي پرلې چراش نو په ټولو تنو نو راشي ست دي تن
جام په نننۍ برخه کې د پښتو ژبې او ادب د یو نوموتی ادیب او څېړنکار ملا عبدالباقی ژوندانه ته تم کیږو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
ملا عبدالباقی کاکړ افغان. ملا عبدالباقی کاکړ افغان د 1201 هجری قمری څخه وروسته د کندهار په خار کې زیږیدلای او په 1444 هجری قمری کې له دې دنیا څخه کوچیدلای. عبدالباقی کاکړ د خپل وخت یو پوه عالم او صوفي سړی و. د به همیشه د دینی احکام تبلیغ کاوه او د دې مقصد لپاره په 1400 هجری قمری په شاوخوا کې په پښتو ژبه اوګدا مسنوی د تهذیب الواجبات فی التخریب العادات په نوم یو کتاب لیکلی چې شپږ سوه بیتونه لري. د دې کتاب زیاته برخه د سراج الاخبار د 1216 هجری قمری کال د میزان د 15مې په ګڼه او همدارنګ د دې کال څخه وروسته په نورو ګڼو کې هم خپره شوې ده. ملا عبدالباقی کاکړ افغان دغه کتاب د امیر عبدالرحمن په اثر کې شروع کړ او سراج امیر حبیب الله په نامه ختم کړی دی. نوموړي تر مصر، حجاز او کلکتې پورې پلی سفرونه کړي دي. د هند مشهور عالم، مفسر او سیاسي لارښود مولانا ابوالکلام آزاد خپل ترجمان القرآن تفسیر د افغان په مجهول نوم اهدا کړی دی، ځکه چې دغه عالم د قرآن د تفسیر د ځینو پښتنو لپاره تر کلکتې پورې پلی تللی و. د یو یاد شاعر په توګه د دو د اشعارو زیاتره مفکوره دینی او اخلاقي ده، خو ځینې تاریخي، انتقادي، اجتماعي، اقتصادي، ملي او هیومانیستي حالت هم پکې شته. د ملا عبدالباقی کاکړ افغان زړه له ملي او مذهبي دردونو څخه ډک ده، چې دغه خبره د ده په دغه دوو بیتونو کې ښه محسوسولی شو او د خبرونې دا برخه هم په همدې بیتونو پای ته رسو. دی وایي: ټوپک خاص باب د دین دی، خوار سړی له تبر زین دی. ټوپک خاص باب د دین دی، خوار سړی له تبر زین دی. پڅه توره دې تیر کړه، پڅه توره دې تیر کړه، کدی رب ته تنده سپین دی.
د ورخمین خیال په نننۍ برخه کې د پښتو ژبې شاعر او سندرغاړي کرن خان ته وکیږو چې نظم یې ډکلمه کړي.
دې خار د رنگینو سره بلد نه ومه، زه د دې خار د تماشو سره بلد نه ومه. زه په دې خار کې یک تنها ومه د کلی سړی، زه په دې خار کې په ژړا ومه د کلی سړی. زما په کلی کې سحر و مازیګر و شپه وه، قصه ترخه وه خو د کلی مې هوا خوږه وه. رو رو پیدا سے چھڑک را پری وت د نظر اخکار شو سر ودے سہو گوم خمون گلر او بر اخکار شو. رنا تیارے تلاڑا لنڈ او گدے تلاڑا ہغا ہغے تلاڑا خوگا ترخے تلاڑا آخر مکڑی اکڑے. بس در پدر شو خلق تگی او نهر شو خلق، کور نه بهر شو خلق، افسوس او تر شو خلق. په مصیبت کې ویرا بل مصیبت جوړوي، زهم په دغه مصیبت کې مصیبت واغستم کلا هیبت واغستم کلا غیرت واغستم ورسره ورسره سپیره غربت واغستم. کلے میں پریخو خور او رور میں پریخوا، کلے میں پریخو خور او رور میں پریخوا، اے لنڈا دا چھ خوگا مور میں پریخوا. یو سو یارانو چھ ساتھ لمائے، یو سو کسانو چھ رٹ لمائے، جوان تیرے دو خپو ہے دم پہر سا، پٹ پٹ وزان نجڑے دم پہر سا. ما خ محنت کړې ده، ما خ همت کړې ده، ما په ځان په غم کې ټول ټولش پو جړل، ډېر به مې پټو کله کله په ښکارو جړل، کله اخبار تزغلا کله بل کار تزغلا، کله نهارو د شاو کله بهارو د شا، کله سندرې جوړول کله شعرونه لیکل، کله په لاس کله کتاب کې خپل دردونه لیکل. لگ شانت امن راغ زمونگ کڑے واپس لاڑے ہو زتے پاتے شما
مال دے خار لو یا ناما لو شہرت را کڑے خدا منا چاہ محبت او چاہ نفرت را کڑے مال دے خار لو یا ناما لو شہرت را کڑے خدا منا چاہ محبت او چاہ نفرت را کڑے مال دے خار نہ تمام دنیا سیل کڑے دے زپ دے خار فخر قوم زیش تکڑے ما اس سکی سشوی دا سہادی سشوی دا سویم اشپد چیرے گم پکی مانا اکثر خواگ دوستان خفشی چی دوی رضا کم نو روریان خفشی ہر سب ٹکشی خدا نہ ٹکی گی چی حس بے حسد جانان خفشی ما پا ٹپو کے غم پا گوتکڑلو او غم میں خنند ہر طرف مات زان بے سو کخکاری زکا چی ما دغا خطا کرے دا ما تا سر دخ پلی میں نے انتہا کرے دا تالا پکار دی چی ازار مکڑے تالا پکار دی چی سنگسار مکڑے خوے افسوس زما پا مینہ پائے دلیا یو جواب خوراکا زما دا عمر دا دردنو لگ حساب خوراکا چی تا سون پی جندم کا حالات بدل شو زہم آغیم خستا سو مینا و خیالات بدل شو زبا پا یو غم کی دا ٹو لغمون اون غاڑما زبا پا سر سر تور دے خپل خودے تو جاڑما زبا زارو کما زبا زان لزور ور کما زبا دا غون دے خپل زڑل یو سو نور ور کما زبا دے شتا شور لد خپل درد شور ور کما اے زبا چغی کما زان لب پی غور ور کما خپل ارمان او پاتل بنور شیرون لکم لنن نپس با پلاس ندا چا نمون لکم کچا تپوس کو چی حغ سنگ دے حغ سنگ دا کچا تپوس کو چی حغ سنگ دے حغ سنگ دا زب دے خار تا گوت ننی سمئے زب یار تا گوت ننی سمئے خور رو رو پلار تا گوت ننی سما خپل نصیب خوار تا گوت ننی سما جواب می داده و حقیقت هم داده زما آخر فیصله داده چی هغه ټول بوتان می مات کرا هغه ټول یاران می پریخول چی لمان بچا پیرو زیزان لرلی دلم چی زخاد و مدوی خاد و زن مدوی عباد دی هغه ټول بوتان می مات کرا هغه ټول یاران
بوتان می مات کرا زیستڑے بس پائما نن میں ہگا جب پریکڑا چدوی سنا پھلکڑا نن میں ہگا تندے مات چدوی پپو کی پوتو نن میں ہگا اوستر گیوستی چھپیو خائس پسیوی نن میں ہگا مینا پریخوا چپرو شو تو نن میں ہگا سڑا ٹولک چی دلا سخورو نن میں ہگا سڑے مڑک نن میں ہگا سڑے مڑک قبر
جوړ کئ چمر ورشنا پګور کې پخلا کما او یار پخ دے کمهری یا دم ڈوڑے دو کو سر نن میں ہاں